آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د کابل د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان په لور د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارده ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. که شوې ګټې به یې څه وي، که نه شوې خنډونه څرنګه لرې کېدای شي؟ دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش صاحب په خبرونه کې را سره ده. تلاش صاحب، څه اټکل کوي چې داس ویل کېږي چې ممکن ابتدایي چاری د دې کان یعنی استخراج چاری تقریبا 2 کاله وروسته پیل شي، تاسو د اقتصادي چارو د کارپو په صفت څه اټکل کوئ؟
سلام تاسو ته ګرانو معظم او میلمنو ته او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چاری چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتي ثبات موجود ده، چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمهاله او همدارنګه ستراتیژیکه او په او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري، په دې خاطر چې دوی دری براور د ډیر اساس او مهم کړی دي. اول براور د تخنیکی براور د چې دوی تر سره کړای، دوم براور د مالی براور د چې دوی تر سره کړای ده، او دریم براور د امنیتی براور د چې دوی تر سره کړای ده. کله چې په یو پروژه کې دا دری براور دونه تر سره شي، نو بیا هغه هیواد ډیر هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنا چې چینایان وسنی شرایط ډیر اساس ګڼي تر څو د دې استخراج ترلاسه کړي او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورورسیږي.
مانه د تلار صاحب وروسته جنې ټکی چې اندېښنې ورته شته، هغه یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتون کې نظر هم لرو، وروسته به په خبرونه کې له تاسو او له اوریدونکو کتون کو سره شریک کو. بل موضوع د تاریخي آثارو ده، په یوه برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه به د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر واخلم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په هماغه 3 میلیارده ډالرو باندې تړون شوی دی او که نه تغییر پکې راغلی دی. که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، مهرباني وکړئ له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوله.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر سپ کتاس تراشم له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پوښتنه وکم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي، د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یو اندېښنه نه وي؟
من نه شمر سپ تاسو ته، جناب حافظی سپ ته، تلاش سپ ته، میلمانو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکیلی. همدغه اوسنۍ لانجه په سیمه کې هم د اقتصادي رقابتونه دي. ډیری زبر ځواکونه په سی دي چې خپل حریفان او دښمنان په اقتصادي برخه کې مات کړي، او خصوصا دغه رقابت د امریکا او د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدی دی. د چین سرمایه گذاری په پاکستان کې د یو لارې او کمربند پروژې په برخه کې تقریبا تر شپېتو نه تر سل میلیارده ډالره پورې و. هغه پروژه اوس ناکامېدو خواته روانه ده. یعنی هغه توقع چې چینایان درلوده د امنیت په برخه کې دغه ننګونې اوس دوی ته متوجه دي. د چینایي انجینرانو وژنه او دوی باندې حملې په پاکستان کې داسې ښیي چې د دوی رقیبان دغه پروژه نه پرېږدي چې بریالی شي. د بل خوا نه چین په ایران کې تقریبا $400 میلیارده په راتلونکو شل کلونو کې د سرمایه گذاری دپاره تعهد ورکړی، او همدغسې په خلیج فارس کې او په افریقا کې چې دغه ټول د دغه سیمې نه دغه مسیر ووزي. زه ګمان کوم چې په دغه برخه کې امریکایان جدي دي، او دوی امنیتي ستونزې به پیدا کېږي په دغه برخه کې. په مخه وخت کې هم کله چې په 2008 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیسته، په هغه وخت کې هم دغه امنیتي ستونزه وه، د نورو ستونزو سره سره یو خو
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندېښنې په برخه کې، که څه هم فرانس پرس اژانس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې امنیت تی وضعیت په افغانستان کې بهتر شوی دی، لیکن بیا یې هم دې ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغسې لویو پروژو باندې ځینې بریدونه وشي. او فرانس پرس اژانس تقریبا د 2 کاله مخکې هغه حملې ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو. لیکن د امنیت د اندېښنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستانډش څرګندونې لرو. دا
تر ټولو لوی خنډ به په افغانستان کې امنیتي وضعیت، خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. 14 کلونه تیر شول چې تر دې ځای را ورسېدو چې اخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو 2 کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډیرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینرانو او یو شمیر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بیلابیلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's MSINAC or other big resource projects in the country.
رټ ستاند شو د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د برخې متخصص د 2 خبرو ته اشاره وکړه. یوه خبره دا وله چې اتمر صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاش صاحب نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نږدې څاري. خو دا بله خبره یې چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یوه بله خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه شوه، مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو ته. دا قرارداد خو هماغه قرارداد دی، نوی قرارداد نه ده شوی، خو ځینې مذاکرات ترسره شوي دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دغه قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په هوا سر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانه پورې د چین څخه او بیا د کانا خطر افغانستان بادر ترخم کوری ولی دوی بیاروس تا دغس خپشاش ول ویل چی دانه کن او پین زمان که تسوه میلیون دالر دوی ویلیو چی مگا دی توفی پا حیث و تدریجی توگا افغان دولتی وکو و یا دو گشته قسطونه ورکل بیاروس ور نکر ویل چی نه دا اقتصادیت نلی نو پر صورت قرارداد ما قراردادی شاید زین تعدیلات نور اضافی تفاهمات بگیره غلی ویدی چینایان پا گتن
حافظی سبو بخشه ما مخکې په خبرونه کې هم دې ته اشاره وکړه فرانسپرس ستاسو ته راپور لري په هغه کې ویل دي چې د می په میاشت کې په نړۍ کې په بیساری ډول د مسو قیمتونه لوړ شوې دي او په دې راپور کې دا خبر هم شوې ده د ای آی ټیکنالوژي له پراخېدو سره او د برقي موټرو له زیاتېدو سره د دې اچانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې دا پخوانی قرارداد کې داسې څو کچرته د مسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د مس په هغه وخت د قرارداد کې د 2000 کې په بیساری ټوګه د 2250 ډالر څخه تر 9000 رسیدلی وو په دې خاطر چې نایان د لیوال ول هلته کاناډایي کمپنی هم او قزاقستاني هم او نور نړیوال کمپنی زیاتې وې و دوی ډیر خاور اندیزونه وکړه په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړ شو او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځي تقریبا شپږ زره ډالر تر اتی شو اوس مهال تر لس زره څخه بیا زیات شوی دی او لاپس زیاتیږي لکه چې تاسو فرمایل د برښنایي موټرونه مخصوصا د تسلا او د تقاضا او دیماند ورته ډیر زیات شوی دی نو په دې خاطر چې رایان خپل ګټې په ځای ګرځي او په قرارداد کې دغه څه چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي هغه کې دوی یو فیصدي لري د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي منتها کچیرې د تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري ځکه چې یو تجربه خوده لیدي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست آف پروډکشن یا قیمت هم شو د تولید زیات ښیي مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شراکت درلودل په آمودریا کې دا ځینې برمې د اقتصادي کیندلو لپاره په مارکیټ کې څلوېښت ډالره او دوی څلور زره ډالره چارج کړي وزارت مادن وړاندې او په هغه کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی یعنی اوس پارپزیشن لندن کې دا دعوا شتون لري په هر صورت کچیر یو دقیق نظارت شتون لري غیر مستقیم چوګه د هر عمر چې قیمت دی نه زیات شي د چینایي شرکتونه بیا یعنی باید کنټرول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینې واخیستل شي کنه دوی په خپل خوخه دا نه وکړي
مننه حافظی سب آزادی سپو که پروگرام تاسو پا منزنی سپا دول شپجنی بی پول افغانستان که ورید اخبرونه تاسو پا فیسبوک پشوانده بنا هم کتلشه موضوع مو دا لوگر دا اینکو دا مستکان دا استخراج دا چه دا دی ابتدایی چاری روانه اونه پیل شویدی پا اخبرونه که مو دا پانتون استاد اصحا قطمر دا اقتصادی چارو کارپو آزرخش حافظی دا اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلشتی او رانی با پخبروانه که هستو وکلو چه دا علوم اکادمی دا کشانی مرکز لمشر فیزی سر هم رابطه تینگه کلو و لاغول چخه دا دی کان دا باستانی اصار پا ارتباط معلومات ترلاسه کلو
آزادی پا چپوکی پروگرام دا ماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بنا
تلاش سب مخکې می دا خبره کوله چې امنیت ته ځینې اندېښنې شته او تاسو په افغانستان کې اسی په دې برخه کې که ستاسو نظر واخلئ
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی ده خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولای شو مختلف پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیه کې استخراج او حتی پروسسي د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سیوی دي او اولویت یې او شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې رغند رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیا ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیا ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او ایدیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او تیجه ونه را دره او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیا خلکو، هغه خلکو چې د نظام سره مشابهت فکري زیاتو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش وکړه، دوی به په سترګو دا موضوع وویني او په ډېر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ ته د بل دینی وظایفو ته راځم. کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وکړي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګه غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کړو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غواو شیدې او مستې به هم ځینو کلیو څخه راووزي او مختلفو خلکو ته به ورکړل شي تر څو چې مرسته ورسره وسی او کان په شفاف او سمته
اولاد. مننه تلارسه، مننه.
بلای تخنیکی موضوع ده، که تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دي ته بوراند راشو، تخنیکی مسائل ته بوراند راشو. تلارسه مننه. د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه درېدلې دي او یو علت او بنیادی علت د امنیت مسله ده چې د پاکستان صدر اعظم چې یو تقریبا دوه میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه، هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پورې کړی و. اتمر صاحب، دلته د امنیت په ارتباط باندې هغه اندېښنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوئ چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله نا کله د ستونزو سبب شي؟
زما باور هم دغه سره ګوره، خپل افغانان په امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغه لوی پروژې، دغه لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تاثیري کړي. مونږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي. یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نه شي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي. لکه چې څنګه د لوګر خلک د دې نه پلوي کوي، همدغسې ټول افغانستان د دې نه پلوي کوي. خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو د خوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. په اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعیت داشته دی. دې نه باید مونږ منکر نه شو، او مونږ چې کله امنیتي تهدید وایو دا همدا معنی لري چې دغسې دلګی به راشي، یو تخریبي عمل به ترسره کړي، یو ترور به ترسره کړي چې دغه کار ودروي، یا دغه خارجیان یا چینایان چې دلته کار کوي دوی تهدید کړي. په هر صورت زمونږ هیله دا ده چې دغه ونشي، خو د امنیت له پلوه دغه اندېښنې شته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ کې اقتصاد د غوړولو پر ضد.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا ژمنه هم کړې وله چې د ریل کرښه تر تورخمه پوری واشي. څه فکر کوي چې د پاکستان امنیت ته د اندیشنو له امله چین چې په پاکستان کې خپل پروژې درولې دي په هغه حساب لدی لا سخیسته ده او کنه په دې قرارداد کې افغانانو سره جنې تغیرات راوستي؟
دا تصمیم دوی خو مخکې د پاکستان د جنجال څخه وو. دوی یعنی لګښتونه ویل چې افغانان پیسې راکړي موږ به دا کرښه وباسو. حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړې وه چې موږ دا د یو ډالۍ په حیث یو تحفه په حیث افغانستان ته ورکوو، په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړل شو او دوی ګټونکي وشمېرل شول. بیا دوی په شش کلو وویل چې موږ دا نه کوو، اقتصادیت نه لري او دا څه پورې اړه نه لري. د پاکستان ماضري سره چې اوس پیدا شوي دي هغې سره پرام نه لري.
حافظي صاحب وبخښئ، راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادرې شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري. د همدې له خاطره، البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده، د همدې له خاطره له 2000 کال راورسته چینایانو دغه پروژه و هم ځنډوله. احتمالا کېدای شي چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځنډوي. څنګه په دې برخه کې که ستاسو نظر واخلم؟
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټی شي. د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت غواړي چې د مس خرڅ کړي. دا رښتیا خبره ده. دوی قزاق مس هم رانیولي دي چې د قزاقستان مس دي او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې د استخراجول او پروسس کول کارخانه سره او کان ټول شیان رانیولي دي. دا چې قزاق مس د چینایانو په واک دي. د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوی دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په منطقه کې او په تیره بیا په ګاونډي هیوادونو کې. تقریبا ټول د ګاونډي هیوادونو مس د چین په واک دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې دی وغوړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په ما قیمت خرڅ کړي.
مننه حافظ.
اوس د دوی د مونوپولي او برخه ده دا چې اوس استخراجي یا سبا استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زور هم ورسره دي.
مننه تلاش سپ تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخې ته اشاره وکړه چې بیا ما ستاسو خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح غوښته سوارې کړئ؟
سوبر سپ زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروي وکړله، ډیزاین یې وکړو، ټیم یې ورته راواله ځای براور دی وکړو، دا د پروژې دا معنا ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري، نو بیا د دې کان کټونکو بل څوک نشي کېدلای. یوه مسله. دوه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی. د دې اصلي باعث سو چې ونه سو کولای د دې استخراج عمل شروع سي، په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټ لوی پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نیو کوشل چې دومره غټ پروژو ته چینایان لاسرسي پیدا کړي. نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټول چینایانو څېړلي، هر څه دوی ته معلوم دي، لازم ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی د غټ کان ته جوړ شي او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز ولري او دا تعدیلات تر شلو او دیر سفی صدو په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده. نو دا حق څوک نسی ترې سلبولای. نو کله چې دیر سفی صد لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفرات سرخوي، مهارت مسلکی توپ تعود او مدیریت غواړي دا څلور فاکتوره
تلار سب او بخشي پام دې برخه کې فکر نه کوي او بخشي پام دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړي مسلکی توپ او مهارت فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتې راغلي
کپاتیو دغه مشروطی اعلانامه باید تو کامیابی اعلانامه بدل کوولې کافی تجربه د پخوا څخه لرو کبیا پاتې راځو متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لویو برنامو کې یو خیانت او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري د تاریخ بیا تکراریږي نه ډیر جدي او ځیرک باید اوسو
مننه تلارسب د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را پدې خوښته او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته حلته کاتب خان فیزی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاره را سره ده دوی په دې برخه کې چیرنې هم کړې دي او په دې برخه کې کار هم کړې دی د عینک د مست د تاریخي آثار په برخه کې فیزی سب دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د پوتیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم
تشکر ما سلام و احترامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم ما کتابخانه فیضی است موضوع کنیم اول افغانستان و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است و بعد تا این که بستان فراسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد و آثار که غیر منقول در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و این پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه نبینه
فیضی سب دغه آثار ستاسو پا باور دیو متخصص به صفت بندی چومره ارزشمندی
ای آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است چون با باستانشناس و یک پارچه دیگر هم با ارزش است ای آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنانات مردم گذشته ما را میکنه و ای آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر را ابریشان قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است و در ای آثار قدامت تاریخی از این برمیگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره اونان باختر است و زیادتر آثاری که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد
فیضی سب
بله
فیضی سب دغه آثار تقریبا څومره دی یعنی مثلا که چیرته څوک وای چالت دی بودایی دوره یا مثلا تاسو د برونز دوره حتی برونز دوره ته اشاره وکړه یفتلی دوره ته مو اشاره وکړه فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا واټکل کوو
ای آثار تو اټکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیاتر است مخابر است مثلا از ساعت نمرگذاری شد از 01 تا مثلا تا 06-65 که در تمام از همه کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود است بباشد
فیضی سب دا پشتن بم لطاسو کم بیا بیرتا در نور بحث تراشم په دغه استوپی یا دغه هلته مجسمه او داشان چې هلته شته دا نازک دي یعنی مثلا کچیر تلته په دغه کان کې چیرنی او سپړنی پیل شي آیا د ماتېدو خطر زیات دی که څه موس ویل کیږي چې تونلونه بالته باشي
قراره که نشستا بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینای یا کمپانی امسی قبلا صورت گرفته بود اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه نظر به تعهداتی که واسه کمپانی امسی امرای وزارت فرهنگ کردن یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه این موضوع تکنیکی است در این مورد هم ما نمیتونیم قضاوت کنیم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است مثلا استوپا بسیار کلان است انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مصطفی اگر خود رضا یک پا باشه میشه که به شکل تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محمد که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست، این شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگیرن.
فیضی صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم په خبرونه کې راسره ده. دا اوریدونکو په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ آزادۍ په چپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیبر فتا او استاد خضر ورن المنو او د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. استاد منظم اوریدونکو یی چې توخی د ابل ولایت شاجول ولسوالۍ
حاجی صاحب شور اخلي بخیر راسی مهربانی وک.
من نه یو زنګری سلام تغریش کی نارنج کا کو توایم کوم سپینځری ده بس او بل مو بطور ده باندې یو نظر ورکاو. یو یا دوی پښتنی لرو نظر مو ده سمو دې خوشاله یو سیل یو نیمې د سیدې راډیو په دې خو زمو په وطن کې الحمدلله دا سکان د کار پیل شروع سو متدارکات او فرکان او بلکونه دا شانی جوړیږي. نو نه یوازې دا سیزه خوشاله یم بلکې د افغانستان ټول ملت خوشاله ده. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاسي خدایو د شکر ځای ده. او خدای دې وکړي چې نور کارونه هم وشيږي. او مستنه مې له محترم ملمنو څخه یو پوښتنه خدای ده، آیا د قرارداد خو د چین سره سوی ده؟ په دې کې د تاریخي اثر وشيږي دا به د چا کیږي؟ دا خو موږ قسم په خبرونه کې به ویل شوي دا تاریخي اثر راوښيږي دا به د چا کیږي؟ د قیمت دې چا یو څوک په خوندې کوي؟ او بل پوښتنه مې دا ده، آیا په څونه وخت کې به دا کار عملي بڼه به غوره کړي؟ یعنی د کار به برابر شي چې دوی راوښيږي او دا کار پر مسو پر دا کان باندې شروع شي؟ او یو هیله ده تاسو خپل هم لرم مفتو والي والي مو یې دي کله منځنۍ څپې دوله شپه سو شپږنیو په څنګه یو یو څلور متره یا نه څلور متره لاندې څه په پاله کې مفتو واره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه برابر رادیو لرم، زه د رادیو موتاد او ښه رادیو لرم، د شپې او منځنۍ څپه ډېر قوي رادیو غواړي، ځکه چې دا په هوا کې نه راځي، دا پر مځکه باندې له چک جمهوریت راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستي ومني.
مننه حاجی صاحب توخه. البته د باسانی آثار او لرغون آثار په برخه کې شیبه مخ کې د افغانستان د علوم اکاډمي د کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونې درلودي. د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظی صاحب څه اټکل کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي، آیا فکر کوي چې دا سپوش
دا خو د چینایانو ارادي پوریان لري؟ کچیر یو خپل ماشينري انتقال کی او ژمن ووسی او پنګاونه وکي دا ممکن خبره. که دوی بیا وزن دی لکه پخوا بیا کارنو پر مخ نزی.
خو حافظی صاحب محترم دلته هغه سوال بیا هم شته، آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چاري وزن دی؟ حافظی صاحب زما سوال مو واخیست. فکر کوم حافظی صاحب سره مرابطه قطع شو.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر صاحب که لتاسو ته راشو، څه فکر کوي چې چینایان ممکن هم دسی کار وکړي؟ البته دا ډېر احتمالي خبره ده، ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه ځینې کتون کې هم دا وایي چې چینایانو ځکه د کان استخراج وځنډاوه چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې هم کار شروع کړي. اتمر صاحب
بله، اول خو دغه ډېر یو داسې پروژه ده چې ډېر سرمایه دې باندې لګېږي، بل مسائل او تجهیزات ډېر سخت دي. یعنی د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلیدل دا داسې اسانه خبره نه ده. بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده و نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسایل نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان را وباسي او هر څومره زر چې کیدای شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري. که مونږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسانو د دې درې هیوادونو لاړل هغه افتتاح وکړ، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه کار پیل شوی نه دی. یا داسې یو
اتمر صاحب وبخښئ، د ټاپي پروژې په برخه کې خو څه ښکاره ویل کېږي، همدا داسې د افغانستان په خاوره کې په تېرو کلونو کې امنیت نه و، اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یو هیواد موضوع نه ده، هم ترکمنستان په کې ښکېل، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هند او بلې خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو له مخې په هغه پروژې خوشحاله نه دی، ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي. که سره
یقیناً دغسې دی چې تاسو ویل، دلته هم دا دی. اول دا چې د دې پروسس دننه په افغانستان کېږي، که د دې پروسس بهر شي دا خو اول دا معقول نه دی چې د دې پروسس بهر شي، او که پروسس هم دلته دننه په افغانستان کېږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري، تاسیسات ته ضرورت لري، فابریکو ته ضرورت لري، هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري، او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده. تاسې دغسې مس مثلا تاسو په موټر کې انتقالولی نه شئ، د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځینه راځي او چیرته ځي، لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی رسوي، او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي. نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي. دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي، او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي، ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی. یعنی اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګورئ چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي، یعنی دې کې هم مشکلات موجود دي. بل دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده، اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی و. مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي، اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي، او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي، او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره ده، دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو، تاسو کسان مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ، خو بیا هم آیا فکر کوئ چې چینایان به دا پروژه وځنډوي؟
ما از وکړ چې دوی که وغواړي اراده ولري کولی شي، ځکه چې
حافظ صاحب محترم ډېر زیات وبښي، فکر نه کوئ په قرارداد کې داسې شیان نه درج کېږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخ ته لاړه شي؟
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډېر دقیق نه و. په پروژه کې نیمګړتیاوې شته په دغه قرارداد کې، ځینې سوء تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل، په حقیقي اسنادو کې باید هم هر شی واضح. مثلا دا چې کله دا پیل شي، کارګران د کوم ځای څخه وي، انجینیر د کوم ځای څخه وي، لوکل کارګران څومره وي، د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي، دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي. اما ځینې ابهامات وو، ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل، او نوې افغانستان جوړ شوی وو او د مذاکرات خو 2018 څخه پیل شو او پس د انتخاباتو یو کال تیر شوی وو چې د یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته را داخل شول او غوښتل چې کارونه را واخلي او چینایان هم په هماغه جمله کې داخل شول او ډېر پچتکی سره او نیمګړتیاوې په هغه کې شته دي باید بیرته له سره کتنه وشي اما دلته مشکل دا دی چې اوسنی حکومت نوی قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانینو له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت پر رسمیت پیژندل شوی وي تر څو دا قرارداد له سره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې بیرته له سره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنۍ حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز د حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظي صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه تلاش صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوي دي او کنه
شیبر صاحب مخکله ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندولو په اړه درته ویم
مهرباني
چنایان کولای شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی او یا شاته ولاړ شي اول د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي سیاسي او اقتصادي شاته کوي دوم کېدای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او ونشي کولای شي دا برنامه پروژه سپورټ کړي دریم کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا لخوا نه فوق العاده زیات سو لامبا وای فضا کې بیا چینایان شاته کوي دغه درې احتمال دي چې چینایان باید دا پروژه ودنډوي بل بانا اقتصادي نسته اوس راځي تاسو سوال ته زه فکر کوم کچیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني اسلامي امارات ته اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوال محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمهیز قراردادونه چې و هواد سره او د دوه هوادو سره تړون لاسلیک کوي الته مشروعیت پیدا کوي چې اوس بیا دا موضوع سیاسي ته د اقتصادي څخه ووزو اما د پداسې شرایطو کې اسلامي امارات کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 10% د قرارداد په تعدیلات باندې د دې لاس خلاص ده چې تغیرات کړه ولی اما لابد امر غلدنه پورته نشي کېدای
مننه تلرس
سیاسي موضوع ته ورته
بله مننه تلرس اتمرسب د مخکې شافیزي سب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح هم مهم دی په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ افیزي
سب ډیر مهم دی چې اشاره وکړه دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې اوس دا قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره ده یعنی رسولوی پنګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګر ملتونو د تایید لپاره نو کده سی بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړی او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای پزن شوی ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د کلیکولو دپاره رامنځته شي
مننه اتمر صاحب د دې خطر چې د خبرونه یو څه راغونډه کو تر اوسه پورې مو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو حافظي صاحب کچیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی وو جنو شانته تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او د شانتریل ریشي ودی لیکن په هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي کله دغه قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي د وکاله وروسته ګټه به شي
او په ډیری ګټلري کچيري مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولې شو او پرلپسې سارنه وکړو او اجازه ورنه کو چې مونږ حق ځای شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه وخت خوانی قیمتونو سره زمونږ ریالیټي یا حق الامتیاز دی چې هر کال ځینې اخلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي چې دلته کیږي د کار ځای د کار پیدا کیږي او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدی چې دخیل اوسي او ځینې خدمات ترسره کړي هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامیږي. بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملي توګه رامنځته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی میډ ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زموږ جیو اکانومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زموږ زیاتوي. هغه مخکې ما طرز وکړل داسې دي چې قراردادونه کیدای شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حاکمیت لپاره یا حاکم منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بین المللي توګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري. مثلا اربیتریشن د لندن دی، اربیتریشن د فرانکفورت دی، اربیتریشن د حل منازعات د پاریس دی، روم دی، راسل اقتصادي محکمه ده. کچیرې د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود ونه لري د منازعې په حال کې یوازې چینایان کولی شي چې هلته زموږ پر ضد اقامت دعوی وکړي. موږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو. په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په دې خاطر زه وخت ټینګار کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي.
مننه حافظی صاحب. تلار صاحب د حافظی صاحب خبرې که هم تاسو تل دا ټینګار کوئ چې سیاست ته به نه زور یوازې به په اقتصادي برخه کې له تاسو پوښتنې کوو، لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع. څه فکر کوئ چې په همزمانه له دې چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټې هم حافظی صاحب توضیح کړي، دغه بل اړخ هم په کار ته چې هڅې ورته وشي؟ تلار صاحب
دا یقیني خبره ده، بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کوم. کچیرته موږ سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو، متاسفانه خنډونه زیاتی شي په څو فاکتورونو کې. اول د پیسو په ترانسفر کې، د انتقال کې، دویم د ماشینري په انتقال کې، دریم د مسلکي انجینرانو دغه د مسؤلیت او امنیت موضوع رامنځته کیږي، څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې رامنځته کیږي. نو دا څلور اساسي دا فاکتورونه دي چې یو پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي. موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو، اول سیاسي نړیوالې اړیکې یک مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي، دویم په داخلي مدیریت د استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نه وي او بلکې موافق وي. هغه موافق نقطې چې حاکم نظام غواړي.
بله، مننه تلار صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي، یعنی مطلب مې له استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي، کوم ګامونه باید واخیستل شي؟ جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید، سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې که خدای مکړه په دغسې قراردادونو کې کوم خنډ او ځنډ یا ستونزه رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي.
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج کې خپل موقعیت نه لري چې باید وی لري. د بل خوا نه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلی کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي، نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیشبینی شوی نه دی. بعضې داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کېږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی. نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا هم سره مواجه کې یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو، راځئ چې داسې فکر وکړو چې دا یو ښه پیل دی د افغانانو دپاره، ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کوي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هیواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه پور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب، در پروسس موضوع هم یادش فکر هم دست ویل کیجه چه چنان با ممکن پا افغانستان که پروسس کوي، اما پا ورطا وقتی در انتقال مسئله هم دیره مهمه ده، لکومی لاری بدا مس در چین پور انتقاله وی؟
پروسس خو دوی باس پمدی که وچ بشپل پروسس دلتا وشی که کنسنتری وشی، د کنسنتریشن په یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حکله توافق شوي وو، او آخري پروسس چې هغې څخه بیا مس جوړېږي، بیا ویرونه جوړېږي د بطري لپاره او مثلا د برښنا د مزي لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کېږي. دا ابتدایی پروسس هم دلته کېږي، یعنی مثلا دا خاورې خو نه شي انتقالولی چین ته، خو دا اقتصادیت نه لري، په دې خاطر دوی مس ځینې وباسي، اما ابتدایی پروسس دلته کېږي. همدا شوی دی، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دواړو هیوادونو توافق بینالمللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق مې کړی دی، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې منازعات پیدا شي یا اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروري دی، یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دی بلجی. په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد دلته ثبت دی او اربیتریشن لندن څه ته ورکړل شوي دي، محل منازعات لندن ته ورکړل شوي دي، چې هر څه ولري اعتراض ولري هلته بیا مراجعه کوي چې بمري نورمونو سره برابر بیا دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولې اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوي نه دي، دا د حق څخه محروم دي چې بیا اقامت دعوی وي.
حافظی صاحب، هغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې دریلو پکړیم پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دي، دا انتقالول یې په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لاره چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرۍ که چیرې موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمنده ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبیني شوي وو چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته او بخښئ، د ریل کرښې هم یو مشکل لري. اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولی. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخامه جوړ کړي. دوی خو غوښتل چې د منځنۍ اشیا د لیاري چین دغه کان سره ونخلوي مزکل لري د ریل دی کرشي بیا روسا د دې لپاره چې دا بشپړ سی او یو سمندري لار هم ورته پیدا شي یو ریزرو یا احتمالي په دې خاطر باندې تر تورخه پورې هم باید دا غزول شي
معنی نه حافظ صاحب
دا خدای د چین څخه باید مستقیمه تر کان پورې
معنی نه حافظ صاحب محترم تلاش صاحب او اتمر صاحب لته سو هم منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې د خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ زحمت شي بر اجازه اخلم
زخمی کڑا ہر یو